Jonathan bhi aayo, wo Jonathan bhi aayo. Hazi yaadin na mera, hazi yaadin na mera. On khanda hai naze, hazi yaadin na mera. افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي ایمیل مخو پایل د دې سات په خبرونو کې وو. د طالبان چارواکي په خوست ولایت کې د یو ډلهییز قبر د موندلو خبر ورکوي. د خوست ښاروال بسم الله بلال پرون د شنبې خبر اعلان ته وویل دا ډلهییز قبر چې د خوست په مرکز کې موندل شوی او شاوخوا سل مړي پکې و احتمالا د پخواني شوروي اتحاد د پلوي حکومت له وخته پاتې دی. ښاغلي بلال زیاته کړه چې دا قبر د شنبې په ورځ د خوست په سړبني سیمه کې د یوه کوچني بند جوړولو لپاره د کیندنو په مرحل وموندل شو. بلال خغلی بلال د سیمې د اوسیدونکو په حواله وویل په قبر کې خخ کسان په 1950 کال کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ حکومت واکمنو وژل شوی دی. ملګری ملتونو اټکل کوي چې په نوي میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاپرون د شنبې ناوخته په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې اټکل کیږي په روان 2023 میلادي کال کې به شاوخوا 3,350,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په وروستۍ روبه کې نږدې 500,000 افغانان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یا یو این سی آر په کندهار ولایت کې د قابلو د روزنې د یو کورس د پایل خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په یو بیان کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شوی ویلي چې دا 12 ورځنی روزنیز پروګرام د جاپان په مالي ملاتړ پلان شوی او هدف یې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو برابرول دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو لخوا د لګېدلو محدودیتونو او له پاکستان او ایران د سلګونو زره کډوالو د راستنېدو په نتیجه کې په تېره د ښځو لپاره پر روغتیایي خدماتو فشار زیات دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دفر رابرټ سی ډکسن وایي چې په قطر کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له شارز دفر نعیم وردک سره په دوحه کې د را روانې غونډې په ګډون پر ځینو مسلو خبرې کړې دي. هغه بیګا په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ښاغلي وردک سره کتنه رغنده بللې او ویل دي چې دوی له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو د تنظیمولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې د فرصت او هم د نجونو د زده کړې د اهمیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. په خپل ښاغلي وردک د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي خو دا کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډې ته 15 ورځې پاتې دي. خو تر اوسه طالبانو چې دې غونډې ته بلل شوي واضح نه دي ویلي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي که نه کوي. د پاکستان په ورستۍ پارلماني انتخاباتو کې درغلي او د اډاو په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې په بلوچستان کې څلور ګوندونو ګډ احتجاجیه اعتراض پیل کړی. دغو ګوندونو تور پورې کړی چې د فبروري 8 په عمومي ټاکنو کې درغلي شوی او نتیجې بدلې شوې دي. د بلوچستان د نېشنل پارټي منګل، نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوریت ګوند یا هزاره دیموکراتیک پارټي ګوندونو لخوا دغه احتجاج ورسته له هغې پیل شوی چې د دې ګوندونو شانو د فبروري په لسمه په کوټه کې په یو بیړنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې په ګډه به احتجاجونه پیلوي او د انتخاباتو د پایلو ځنډولو لپاره به عدالت ته مخه کوي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو په وړاندې د اعتراضونو لړۍ هم روانه ده. یو شمیر ګوندونو د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ډېرو د درغلیو تور پورې کړی. آزادو کاندیدانو چې ډېری د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان له پاکستان تحریک انصاف له ګوند سره تړلی دی په انتخاباتو کې تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلي. خو تر اوسه پورې یو ګوند هم نه دی برالی شوی چې اکثریت رایې ترلاسه کړي تر څو وکولی شي چې نوی حکومت جوړ کړی. یو امریکایي چارواکي پرون وویل وروسته له دې چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن بستر شو او دندې مرستیالۍ ته وسپارل شو، بروکسل ته د هغه سفر هم لغوه شو. ټاکل شوی و چې ښاغلی آستن د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو او یوه ورځ په غونډه کې او یوه ورځ مخکې له هغې د اوکراین د تماس له ډلې سره په جلا غونډه کې ګډون وکړي. 15 کلن آستن د یکشنبې په ورځ د هغو تر اعراضو له کبله چې د مثانې ناڅاپي ستونزه بلل شوې د جدي څارنې په خونه کې بستر شو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تاسو باور وکړئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي حکومت سروي وکړه، 80% نارینه هم دغه سي مختصي و، ټول بار په یو شی باندې پورولي و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي و، هر تکاول هم وي، خبرې هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره او بیا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا هم خپل ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورنی ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
دخزه حقوق ورته ورکړي او دخزه کومه نفقه چې د کومه کیسو او جامعه چې د هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه ژوندۍ برابر کړي، البته د وسه مطابق.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منه وکړو د اسلامي نظر نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوي پوره کړي. میرمن دا مسؤلیت نه لري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي، خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې نارینه په کور ناستوي یا هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کوي. د کور لګښت میرمنې ته په یو ډول نه په یو ډول ورلغاړي کړي. د جمهوریت له سقوط مخکې اکثره میرمنو رسمي او غیر رسمي دندې درلودلې. دوی په دې توانېدلې چې ځان او بچو ته ضروري شیان واخلي، خو اوس چې د طالبانو حکومت په کور کې نیولی دي، دا چې مصرف نشي کولی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. شازیه داسې یو میرمن ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د میرمنو د حقونو په برخه کې کار کاوه. نوموړي وایي چې د درې ولایتونو له سروې وروسته ورته معلومه شوه چې ډېر شمېر نارینه د میرمنو ګټې ته ناست وو.
تاسو باور وکړئ یعنی 80% کورنۍ ما خپل سي حکومت سروې وکړه، 80% نارینه هم دغه سي مختصي و، ټول بار په یو شی باندې پورولي و. دا رقم لکه مختصي یعنی تیار خوره مختصي، د انسان درد او تکلیف نه سي احساسولی، نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته پرېږدي. د میرمنې خونه هغه فامیل هم دغه اړي وي، اولادونه هم دغه اړي، د غونې په سره او بوجونه نور دغه اړي. یو خوشینت مخ کېږي او دغه سي هغه کوم نسل سي دوی د کوم اولادونه هغه هم دغه سره مخ کېږي. ښځه ته هیڅ د انسان په سترګه نه ګوري، تا علم کړی دی په دا مسله کې، تا کار کولی سي ورسه وی ګټرای وړ او خپلې پښه په پښه اړولې، نه د کور په کارو کې مرسته در سره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. نه هم تا ته حق اولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې، فقط راوړی مصرفوای د کور چوپړم واغه فامیل خونی وازی میړه او په اولادو پرې نه محدوده کیږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خوښیم د لیور د اندرور دی، د دوه مسولیت هم د غاړي وي. ما خپل لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه و، هغه اکثریت هغه نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی. ځنه داسې مسایل ورته رسېدلی چې دوی بېلتون ته یعنی د طلاق مسایل ورته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. البته په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی شي، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوزی واهل تکاول هم وي خبري هم وي او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې ارګان یو داسې ځای ته سې زه غواړم د دا سړي سه طلاق واخلم ځکه زما ژوند یې را ترخ کړی دی. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، معاش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سې ته زما ژوند را ترخ کړي. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سې ته یو سیاسره ته یو ښځه باید هغه ژوند سر تېر کړي که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد چې وایي په کورنیو کې چې خرڅ او مصرف یې د میرمنو له غاړې وه، اوس د نارینهوو له خوا ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخوا په څېر لګښت ورنه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، ښځې ته وایي چې زه لاشه کار وکړه او د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومانو مصرف به یې ته ورکړي، خپل کار وکړه، هغوی به اخیسته خپل مصرف به یې په هغه ورکړه او نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنی یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه هم تیز که خاوند نه اخلي وایي دا ما ترکه، ځکه چې توس کار کوي، ته وظیفه کوي، زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نشم کولی، بیا هغه ټول تیز کار اخلي. افغانستان کې د ښځې ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بارو وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځې که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرېمینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. میړه ورته وایي چې زه لاشه ماته کار وکړه، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، زه کوم ځای نه تاته راوړم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه و د کور مصرف شیان ورکه، اوس چې بیکاره شوې هر ورځ د دوی غږ هر مغال یې دومره حال به دي. په دې کور کې ماشومان له شرمه بیرون شي وتلی، چې له بیرون وځي همسایګان ډېر پوښتنه کوي چې څه خبره پر تاسو کور کې، ولې د پلان موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه و مسؤلیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپل پریکړه ده. نارینه ښځې نشي مجبورولی چې دوی ته د ستونزو په حل کې وګه ورکړي. د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیت وایي کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي، دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ ناراضي، نو کور کې ښځه ورته خوله پاکه کړي، کار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بالمقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، او همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي، نو ښځې ته هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه د ژوند یې ارام وي، نو ښځه باید ارام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاری وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادي کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کاری به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا کې مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کوم ورځ مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې، همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی، زموږ تاسو افغانه متاسفانه داسې یو متاسف لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي یا ورسره کوي، هغه ته متاسفانه منفي منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې راځي انوم تاسو زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي داسې. نه نه، بالعکس، د زموږ تاسو په پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار نه کړی. نو زما هدف دا چې چیرته دغه تکامل وي، خاوند د ښځې سره همکاري وکوي او ښځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو ان شاء الله کله الله جل جلاله ودا ژوند بډیر خوږ مختزي، او د ستونزو او د مشکلاتو نه به اشاره شي خالی وي. دوی به وکول شي چې دوی اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د ښځې ده، چې هغه سالمه کورنۍ ده، یو مسلمان کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونه روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته، د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده، کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منع کوي.